دولس بچی شپې د ازادي رادیو د ری سات خبرونه ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته څنګه شوې د خو په پیل کې خبرونه لرو. خبرونه جانقه علي کوزای اوروي.
د پکتیا د استیناف د محکمې رئیس په کابل کې د ناپیژندل شو وسله والو خو وژل شو. د بخنې نړیوال سازمان وایي په ملکي خلکو د طالبانو حملې ښیي چې دا ډله د انسانانو ژوند ته درناوی نه لري. او امریکایي چارواکي وایي د ایران د غزمې کښتیو په یو بارون کې بیړۍ چې د سنگاپور بیرغ پرې رپېد ډزې کړې. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د پکتیا د استیناف محکمې رئیس تیر شپه په کابل کې ووژل شو. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افضلی نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل دی وایي تیر ورځ د شپې د 3 بجو شاوخوا یو ناپیژندل شوی کس د پکتیا د استیناف محکمې رئیس ورټکوي او چې کله رئیس راوځي هغه وژني. د جنرال افضلی په وینا تر اوسه د قتل علت نه دی معلوم. د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په ملکي خلکو د طالبانو حملې ښیي چې دا ډله د انسان ژوند ته په سپکه سترګه ګوري. د بخنې نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو د پسرلیو حملو له زیاتېدو سره د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې خطر هم زیات شوی دی. راپورونه وایي د کابل په پارک پالس هوټل د طالبانو حمله کې 15 ملکي افغانان او بهرنیان وژل شوي او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندوستان استخباراتي اداره په پاکستان کې په تروریستي پیښو کې لاس لري او د دې مقصد لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي. دا څرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان قاضي خلیل الله د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې وکړي. نو موري ویل په دې اړه افغان دولت له خپلو تشویشونو خبر کړي او غوښتنې ترې کړي چې د هغو خلکو مخه باید ونیسي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي. زمونږ غږله ازادي راډیو لري. امریکایي چارواکي وایي د ایران د غزمی کښتیو په یوه بارون کې بیړۍ چې د سنگاپور بیرغ پرې رپېد د فارس خلیج کې تیر ورځ ډزې وکړې. دا په یوه میاشت کې دوهم ځل دی چې ایران په تجارتي بیړیو ډزې کوي. چارواکي وایي د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د عربي متحده اماراتو له پولې سره نږدې په نړیوال اوبو کې ډزې کړې. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې تجارتي بیړۍ له ډزو سره سره د اماراتو لور ته ولاړه او ایراني بیړیو د دوهم ځل لپاره د خبرداري ډزې وکړې. کله چې د متحده عربي اماراتو سمندري ځواکونه په کښتیو کې راښکاره شول ایراني کښتۍ له سیمې ووتلې. په یمن کې له 15 ورځني اوربند سره سره تیره ورځ ځای ځای نښتې روانې وي. یمنیان وایي چې له تاز ضالع او معرب سیمو پرته چې پکې د یاغیانو حکومت پلو ځواکونو ترمنځ تیره وړ مورز نښتې شوي د یمن په نورو برخو کې آرامي ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلافي ځواکونو ایران پلوي حوثي یاغیان د یو لړ بریدونو مسؤول بللي او وایي چې حوثیانو په سرحد کې په سعودي پوځیانو هم ډزې کړې او د عربستان د عامو خلکو کورونه یې په نښه کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر په واشنگتن کې خبری کانفرنس ته ویل مونږ ته ویل شوي وو چې 15 ورځنی اوربند د بشري مرستو د رسولو لپاره جاری کړو. مسله دا ده چې حوثیان باید اوربند ته غاړه کېږدي خو له بده مرغه هغوی اوربند نه مراتوي. په ملګرو ملتونو کې د یمن استازي اسماعیل الشیخ احمد وویل چې دوی اوربند نه د سرغړونو په اړه ډېر اندېښمن دي. نوموړي په ټولو خواوو غږ وکړ چې اوربند ته درناوی وکړي تر څو په جګړو کې بندو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. ټاکل شوی چې د اوسامه ابن لادن یو پخوانی همکار نن په افریقا کې د امریکا په سفارتونو کې د 1998 کال بمی چاودنو په جرم محکوم شي. د نیویارک یوه فدرال محکمه ممکن خالد الفواز په عمری بند محکوم کړي. په کینیا او تانزانیا کې د امریکا د سفارتونو بمی چاودنو کې د امریکایانو په ګډون 240 کسان وژل شوي ول. د الفواز مدافع وکیل وایي مشتری په دې بمی چاودنو کې ډیره لږه ونډه درلوده او په عمری بند باید محکوم نشي. خو څارنوالان استدلال کوي چې الفواز د القاعده شبکې یو مشر و او لیدوزی د دې شبکې د پیغامونو په رسولو کې مرسته کوله. دوی دغه راز وایي نوموړي د تروریستانو د روزنې کیمپونه او شبکې جوړې کړې وې. د سعودي عربستان دا تبه په 2012 کال کې له برېټانیا نه متحده ایالاتو ته حواله شوی وه. شاوخوا 800 مهاجر د انډونیزیا د سوماترا ټاپو اچي سیمه ته ورسیدل. د ژغورنې او چارواکي وایي 104 نوي کسان له کاره لوېدلې د کب نیونې په یوې کښتۍ کې سپاره وو او نن سهار د اچي ساحل ته ورسیدل. کارکوونکي وایي دا مهاجر د برما او بنګلاديش دي. د مې میاشتې په لسمه یوه بله کښتۍ چې شاوخوا 600 کسان پکې سپاره وو انډونیزیا ته رسېدلې وه. په زرګونو نور مهاجر په ورته کښتیو کې په سمندرونو کې لالهانده دي او د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه یې کښتیو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. ملګرو ملتونو له حکومتونو غوښتي چې مهاجر دې وژغوري. جب بوش له څو ورځو انتقادونو او سختو پوښتنو وروسته د پنجشنبې په ورځ وویل که د جمهور رئیس وایي د عراق جګړه به یې نوی پیل کړې. دا جګړه د هغه د ورور جورج ډبلیو بوش د دورې د شهرت مهمه برخه وه. جب بوش چې د 2016 کال جمهوري ریاست لپاره د جمهوریت غوښتونکي ګوند مهم کاندید دی وایي په کوم څه چې موږ دا مهال پوهیږو که هغه مهال پوهېدی ما به په دې جګړه کې ځان نه ښکېلاوه او په عراق به مې حمله نه کوله. د جمهوریت غوښتونکي ګوند زیات شمېر کاندیدانو د عراق له جګړې څخه ځانونه لرې ساتلي که څه هم چې په 2003 کال کې د جورج ډبلیو بوش په حکومت کې دې کسانو د دې جګړې ملاتړ کړی و. جمهوریت غوښتونکو هغه مهال استدلال کاوه چې عراق د ډله ییزې وژنې وسلې لري خو دا وسلې هېڅکله هم ونه میندل شوې. د عراق په جګړه کې له 4,400 زیات امریکایانو وژل شول، په زرګونو نور ټاپیان او معیوب شول او 1.3 تریلیون ډالر پکې مصرف شول. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. مخکې تر دې چې ازادي راډیوي مجله پروګرام خپور کړو او په هغه کې هم ستاسو لپاره فرهنګي خبرونه لرو، د پاکستان تازه ادعا ته به مخه کړو. په خبرونو کې مو هم دا خبر درلود چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان باید اجازه ورنکړي چې د هند استخبارات له هغې استفاده وکړي او له هغه ځایه د پاکستان د خاورې دننه تخریبي اعمال ترسره کړي. په دې اړه تفصیل له پاکستانه د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هندستان استخباراتي اداره په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري او په خبره چې دا اداره د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. دا څرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان ته یې د خپل دغه تشویش څرګندونه کړې او دواړو غاړو په دې موافقه کړې چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پوځ لوی درستیز او د استخباراتي ادارې ISI مشر د 13 شنبې پر ورځ په ورځني سفر کابل ته تللي وو او له افغان چارواکو سره یې په دواړو خیزو سیمه ییزو مسالو خبرې وکړې. که څه هم دواړو غاړو په دغو لیدنو کتنې کې په دې موافقه کړې چې موږ د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن یو او اجازه نه ورکوو چې د یو هیواد له خاورې څخه د بل هیواد پر ضد ګټه واخیستل شي. خو قاضي خلیل الله وایي چې پاکستان د رادو فعالیتونو په اړه تشویش لري او په دې اړه افغان حکومت هم خبر کړی. د وای د پاکستان او افغانستان په خپل منځي اړیکو کې دا خبره شوې ده چې موږ خپل خاورې د یو بل پر ضد کارېدو ته نه پرېږدو. پاکستان افغانستان ته خپل تشویش وړاندې کړی چې د هندستان استخباراتي اداره را دي افغان خاوره د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره نه کاروي. د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د تروریستانو پر ضد د دواړو هیوادونو د ګډو عملیاتو د پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې صدر اعظم نواز شریف په کابل کې له افغان ولسمشر سره یو ځای ګډې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې دا عملیات به ګډ نه بلکې دواړه هیوادونه به د یو بل مرسته کوي. نوموړي د ګډو عملیاتو په اړه ګنګوسي په داسې وخت کې رد کړي چې تر دې مخکې افغان چارواکو هم ویلي وو د پولي پر غاړه د پاکستاني او افغان ځواکونو د هماهنګۍ عملیات په دې معنی نه دي چې افغان ځواکونه به په پاکستان کې او پاکستاني ځواکونه به په افغانستان کې عملیات کوي او نه همدا عملیات ګډ دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي ځکه چې د سیمې د هیوادونو سوله او ثبات له افغانستان سره تړلی دی او که چیرې دلته سوله نه وي هېڅ چیرې به نه وي.
د ازادۍ راډیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنه ومانیم د ونی فرنګي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې یاسمین وزیری د خپل نوو چاپ شوی کتابونو په اړه کې خبري کوي.
امام دا غاز میراده ده چې زه په خپل مسله کې ډیر کار کوم.
د ځوان شاعر عطا افغان یو شعر لاندې کایت او نور مطالبم لرو په سر کې فرشته مرسل د ونی فرنګي خبرونه راوړي.
کوریا په بامیانو کې فرهنګي مرکز رغوي. جنوبی کوریا د تر هغه په 2014 کال کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته سپارلې و. د موزیم لوی مشر عمر خان مسعودی په وینا د دې مرکز د ودانې طرح انتخاب شوی او په نږدې راتلونکي کې به د بامیانو په ښار کې زمکه اړوند شرکت ته د کار د پایل په خاطر مشخصه شي. یاد دی وی چې د دې مرکز مهندسي طرحه له یو زرو اویا طرحو څخه چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته لیږل شوی وي انتخاب شوی ده. د کورنۍ چارو وزارت د استخباراتو ریاست 40 ټوټه تاریخي آثار د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته وسپارل. دا آثار د کابل د 5م امنیتي او ځپ ساحه کې له قاچاقونکو ترلاسه شوی و چې په اسلامي او بودایي دورو پورې مربوط آثار دي.
په خوست کې له کلونو راهیسې هر کال د خوست فرنګیان د چنار په نوم مشاعره جوړوي چې د کوزی پښتونخوا په ګډون د یواده مختلف سیمو شاعران برخه پکې اخلي. د خوست شاعران د سغنې مشاعره شروعونه ډېر پټول پورا بولی. نجیب الله لوخیل له خوست رپورت لري.
د چنار سغنې مشاعره د خیبر پختونخوا د پیښور، د وزیرستان د بنو امیرانشاه، د افغانستان له شمالي ولایتونو لوی ننګرهار، زابل، کابل، لوګر، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه هم یو شمېر شاعران راغلي ول. د کابل څخه چنار مشاعره ته راغلي ملما الحاج عبدالغنی هاشمی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا ډول دودیزي او کلنې مشاعره د خلکو او فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو په پراخولو، د سولې د نظریه په خورولو، پرګنیز جوړجاړي، د ولسونو د نګدیتوب او د زغم د کلتور په دودولو کې اغیزمنې وبللې.
داسې غونډو کې راټولېدنه دا په خپل د ملي وحدت لپاره او د خلکو ترمنځ د تفاهم لپاره، د یو بل د زغملو لپاره او د تفاهم او د زغم د فرهنګ د پیاوړتیا لپاره دا یو ډیره ښه زمينه ده. بل خبره دا ده چې نږدېواله د قومونو ترمنځ، د ولسونو ترمنځ او د بیلابیلو فرهنګونو ترمنځ دا یو اخیر ډیره خزمینه چې سره ډولیږي او بل سره آشنا کیږي.
د کابل پانتون استاد لال پاشا از منول چې د شاعرانو اوسنۍ شعر د پخوانی سره چې تر ډیره په احساسات او شعر بنو دا توپیر کړی چې اوس په خیال، عاطفي، هنریت او حقيقي شعر بدل شوی دی.
هغه خبره چې د هنر په جامه کې کیږي، هغه خبره چې د احساساتو نه د خیال او عاطفي په جامه کې کیږي، هغه به تر وي. نو زموږ مشاعری چې دي هغه واقعا د هنر په غاڼه په سولول شوی دی. موږ د شعر او د هنر فرهنګ خپل کړی دی. هغه د تیر شعرون فرهنګ ته موږ پټکه کې خو
د خوست په چنار مشاعره کې د زګونو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه واورول چې د ګډونوالو له تاوته هر کلی سره مخ کېدل. د ننګرهار نمیر احمد یاد او د خوست مشاعر نقیب رسول کلیوال
دا سخت نه ده چې ټوله زندگی هیر کم پتا د څنګه لکه شوی غلطی هیر کم ټول کائنات کوي متره نه مخ ماړه یو څه را کوي نو زه بده دستې هیر
خیم خیم ستړی خیم لارو هما سبا فن به هدیرې کړي د دمې ژوند کلیوال هم کله کله پناه وروړي کلیوال هم کلا کلا پنا وروړي زبردست شي یو نیم وخت د مایکادې ژوند.
عبدالحکیم شاداب هم د چنار مشاعره ګډونوالو ته یو ښکلی عشقي انځوري شعر وړاندې کړ.
خونکار سترګې دې دروغ زړو نزې وباسي، ګلابي شونډې دې کنزلو کې مزې وباسي، د تور اور بل دې په د سپین جبین چې سو ښکاری، دا دې د خپل حسن زور دا چې لمبې وباسي، جنگ د سلور سترګو پیل کربلا جوړه دا چا پکې او بیلل زړګي څوک تر نه پخې او باسي، زهم منم چې په دې کلی کې اشتدا سه خلق بس دې لګیا د هر مین د خلی کې سه او باسي، کلا نکلا د رنزور زړګي پختنه کوا، غم دې زما د زړه په دخته کاروندې او باسي.
د یادونه ورده د خوست په شان د مهال د افغانستان په ګڼو پښتون مشتو سیمو کې کلنې مشاعری څل په خونه او څه هم اوس مهال پورې واجی دودی چې خلک پکې په پراخه کچه برخه اخلي. خو کتون کې پدې اندی چې کلنې مشاعرو کې باید د فکر او نظر ازادي موجوده وي او شاعران د دې حق ولري چې په آزادانه توګه په خپل شیرینو کې د ټولنې حالات منعکس کړي.
تیر یک شنبه په میدان وردګو ولایت کې د مڼې ګل کلنې مشاعره ترسره شوه. د میدان وردګو ولایت اطلاعات او کلتور ریاست مشر اورنګ مختار په وینا دوی سه کال تر کلنې مشاعره مخکې د ولسوالیو په کچه د مڼې ګل څو نورې مشاعرې هم جوړې کړې وې. د مڼې ګل سګنۍ مشاعرې په اړه لومړی د ښاغلي اورنګ مختار څرګندونې اوري، ورپسې د څو شاعرانو شعرونه.
د مڼې ګل دودیزه کلنۍ مشاعره چې هر کال په میدان وردګو ولایت کې جوړیږي، سږ کال 14مه دودیزه مڼې ګل مشاعره په میدان ښار کې په ولولو او چاکچکو سره اول منزل شو، چې د هیواد له لارو بر څخه او د بیلابیلو ولایتونو څخه د زرو په شاوخوا کې شاعران او لیکوالانو ګډون کړی و. دغه مشاعره لوی وه، په دې کې د ولسمشر پیغام پکې، د اجرایي ریاست پیغام پکې، د اطلاعات او کلتور د ریاست پیغامونه پکې ولوستل شول، او د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه پکې شاعرانو ګډون کړی و. په دې سربیره موږ په میدان ښار کې په هرو 15 ورځو کې یو مشاعره جوړو چې دا بهیر شکل لري. په دې کې له شعرونو علاوه لاندې کیسې، ادبي ټوټې، تنظونه او داستانونه هم ویل کېږي، په هغو باندې شاعران نقد کوي. زما له انده دغه مشاعره چې زه نورو ولایتونو ته هم لاړم، د ټولو ولایتونو له مشاعرو څخه هم پکې نظم زیات و، هم پکې د شعرونو پیغام ډېر لوړ و، هم پکې ګڼ شمېر شاعرانو ګډون کړی و.
اوس هم د پروګرام په دې برخه کې لیکوال او ژورنالیست وفا سمندر ته بلنه ورکوو. غږ چینې کتاب چې ځینې دوستان شعر بولي، ځینې شاعرانه نثر بولي، د دې نه به یو لنډ غړپ د سره شریک کړم. ژوند مینه کول دي، ژوند مینه دی، هستي مینه ده، دا لمر، دا ستوري، دا سپوږمۍ، ټول د هغې ابدي مینې سوغاتونه دي، او موږ ته د لوی مینهګر کیسې کوي. دا له رنګینو کبان ډک مس سیندونه، دا د جګو جګو ونو ځنګلونه او پریمانه میوې، دا له غمیو ډک غرونه، دا زموږ لوی انساني ټبر، ټول لیش په مینې پیدا دي. زموږ شرف په دې کې دی چې هستي په مینه وپال. کور مو ودان، لاسلې مو منه.
دا مشاعرې ځوان شاعر شمس الحق حیران دی، بلنه ورکوم چې راشي شعر راواوروي.
دا ځل چې تر ګلبن پورې راتلې د مڼې ګلا، را خوب کړې دې سو دې څو پڼې دې مړې ګلا، د ستورو له دیار د رڼاګانو څخه وکړه، بهان دې کړه دې زړه دې نور چینې دې مړې ګلا، ته نه وینې دې چک دې سین مستي غاړې تر غاړې، راځي په استقبال صفې صفې دې مړې ګلا.
نموته لیکوال ګل احمد رحماني ته بلنه ورکو تر څو خپل شعر تاسو ته وړاندې کړي. ګل احمد رحماني
وایي، نمینه د جانان نه کرم لیدلی وو، په دې دنیا خو هر سړی یو غم لیدلی وو. سمندر صاحب وایي، چې ورځ شي د ماشر په شور ماشور کې به دا وایم، همدا سات مې دین وړاندې هم لیدلی وو. یو زړه مې وو، هغه یې هم په دغه ګناه مات کړ، چې دوی پکې تصویر د خپل سنم لیدلی وو. وګمې د پسرلی چې مې په ذهن خورېدلې، د چا په کاڼو سترګو کې مې نم لیدلی وو. دا لارې که خپل نکړې رحماني په خپلو اوښکو، خو چیغو یې ستا کلی ستاسې چم لیدلی وو.
د مشاعرې په دې برخه کې نجی الله سمون ته بلنه ورکو.
قربل کې ټومبلي د مڼې ګډې ګلونه، او د سپین تندي د پاسه پښتنې ګډې ګلونه، او ظالم ظالم د ټوپک خوله د ګودر سر کې پر سړکړه، دانا دانا الویږي لسینې ګډې ګلونه، شهیده پیغله کته کړې د تور له حد زړګي ته په لاس کې نیولې دي ادې ګډې ګلونه.
د ننګرهار څخه راغلی میلما ښاغلی امین الله ملاخل راغواړو چې راشي او خپل شعر واوروي. په ویاړې لاسونه
شعرونه مو ډېر واورېدل. زه غواړم نثر ته لږ سر ورښکاره کړم، او یوه لنډه ادبي ټوټه چې نوي کالي نومږي ستاسې قدرمن حضور ته در واورم.
چې څنګه د اختر له لمانځه را ووتم، په مخامخ هدیره مې سترګې ولګېده، سرې او شنې جنډې داسې رپېده لکه دوی چې هم د اختر مبارکۍ ته په تمه یې. ورتاو سوم، له ما وړاندې څو مېرمنې راغلې وې، چا شناختې ټکولې، چا د قبرونو پر سر ولاړو بوټو ته اوبه ورکولې، او چا د قبرونو جنډې نوې کولې. ما هماغه قبر ته کتل چې پر سر یې مات بنګړي لمر ته ځلېدل. هغه تازه وجلای وو جنده نه وی وا اولاد دې د قبر شاوخوا راته وو اغزه نه ولرې سوی یو ناڅاپه مې شاته د پښو دربهار سو یوه میرمن ورخطا را روانه وه او ګډ وډ ګامونه یې اخیستل د یوه لنډ قبر خوا ته کښېناسته کله به یې شناخته وټکوله کله به یې په قبر سر کېښود او کله به ترې ګرده راتاو وسوه بیا یې شناخته وټکوله او تر څنګ یې غلې کېناسته له تورې غوټې سپین کالي چې په ګریوان یې کوچنۍ هندارې لګېدلې وې راوویستر پر قبل یې وغوړول او بیا یې خبرې شروع کړې هی بچیه ضد مه کوه واخله کالي دې پلار راوړل د قبر پر سر یې ورو ورو داسې لاس وهه لکه هغه چې د زوی تنکی مخ وي زویا ته نوو کالیو ته ډېر هوسېدې خیر ده تېر اختر د پلار سره پیسې نه وې واخله واغونده یو ناڅاپه سلګۍ ونیوله بلا دې واخلم زویا ستا په نصیب کې نوی کفن هم نه و ستا تنکی بدن پرچو ډېر شیندلی و په هماغه زړو کالیو کې خخ کړې زویا ضد مه کوه ته خو بل ورور هم نه لرې زویا مور هماغه شان غلې غلې لګیا وه د هغې اوښکې او پر قبر د غوړېدلو کالیو د ګریوان کوچنۍ هندارې لمر ته ځلېدلې ډېره مننه
اوس هم یوه شاعره خور اغلې مینه نظری ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل شعر واوروي
د جنتی سپرلی ګلو نسپړو د مڼې ګل بنن رازو نسپړو او له ښکلیو سترګو چې نور ورېږي د تاندو هیلو ګل کڅو نسپړو او چې مو له مرګ نه د ژوند غلا کړې ده چې مو له مرګ نه د ژوند غلا کړې ده د دې ګناه هم ثوابو نسپړو
په ننګرهار کې له څه مودې راهیسې فرهنګیان د امن او سولې لپاره مشاعرې جوړوي کوم شعرونه چې په دغه مشاعرو کې لوستل کیږي خلک امن او سولې ته رابولي زموږ همکار شاه محمود شینواري له ننګرهاره د یوې مشاعرې رپورټ راستولی دی دا اورېدلو بلنه درکوم
د هیوادنی مینې تر نامه لاندې دغه مشاعره په ننګرهار کې د انعکاس په نامه یوې شخصي اف ام راډیو لخوا د جلال آباد په ښار کې ترسره شوه چې د ختیځ سیمې په لسګونو شاعرانو لیکوالانو او د ادب مینوالو په کې برخه اخیستې وه د دې مشاعرې ترتیبوونکي نصرت الله نصرت وویل چې له دې مشاعرې څخه یې موخه دا ده چې د شعر په ژبه په هیواد کې د سولې پیغام ټولو ته ورسوي
په دې ورستوي کې تاسو خبرې چې افغانستان کې ډېرې ناخوالې جنگ جګړې تیرې شوې دي دې کې یوازې د سولې ته د تشویق شعرونه دي او د جنگ نه د کرکې شعرونه په دې کې وړاندې کیږي تر څو وکولای شو چې د شعر له لارې د خلکو ذهنونه روښانه کړو سولې ته وهڅو د جنگ نه کرکه پیدا کړو
په دې مشاعره کې شاعرانو په خپلو شعرونو کې د هیواد ناخوالې انځور کړي وي او ډېرو بیا د هغو دردېدلو کورنۍ او د زړه آواز بیان کړی وو چې په جنگ جګړو او چاودنو کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي وو
غریب اورور اتلی بکار روزگار تا پسینه باندې وشتل را تخکاری وسرو وینو زمبې دل را تخکاری او مور چې غکړي چې څه چل پتا وشو مور چې غکړي چې څه چل پتا وشو ته خبرې کړه سغل را تخکاری
انا پر باچا وژړل نو خو پر وزیر ژړلې په دې وطن خوتل زما پشان فقیر ژړلې وسی چې هر څوک وګسکی وي خوان د وخ کو کوي زمون په حال باندې شمشاد هم پامیر جړلی
نشاو سر په یو ځای او په بل ځای کې پرتیوی 14 مو په دې ډیره درنی وي په دې خار کې
د مشاعرې تر اغلو شاعرانو په خپل شعرونو کې د سولې پیغام هم لزان سر راوړی وو او په جنگ کې لخکیلو خواو نه وغوښتل چې افغانان ډیر دردیدلی دي نور پریک دي چې د غریبۍ شپې په آرامه سبا کړي
بس دې راځي چې نور رسول وکړو شر نہ کیوں نور خبر د ټوپک او د سنگر نہ کیوں سول د الله مرسول کی جن غر دے پسول کی سکون دے جن پسول کی دے دامل تڑون دے جن پسول کی دے
د شاعرانو په خبره دا د دوی مسولیت دی چې د خپلې ټولنې ناخوالې بیان کړي او د سولې پیغام هیوادوالو ته ورسوي. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو نه وغوښتل چې د دوی دغه پیغام ته هرکلی ووایي او د کونډو یتیمانو او بې وسه افغانانو هغه ارمان پوره کړي چې وایي سوله غواړو.
نن بي سشو افغانان دا خطر د ټول جهان دا د جنگ میدان جوړیږي دا افغان نسل وکیږي ما خبر د کړه تا تا کند زیا تبا کیږم از ما خو غوتنا نو ته صبح نکړیږم.
په کندهار کې د شالمار میله چې شاوخوا څلوېخت ورځې دوام کوي بیا پیل شوی ده. ویل کی چې دا میله د احمدشاه بابا له دور څخه را روان شوی او اوس ځوانان بیا ور مات دي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورت لري.
کندهار د ارغنداب شنه باغونه دا محل د هغه زرګونو ځوانانو ډک دي چې محلي لوبیا تڼونه او زمزمې کوي. زرګونه ځوانان د نورو ولسوالیو او کندهار ښار څخه د شالمار میلې ته راغلي. شالمار په کندهار کې هغه لویه عنعنوي میله ده چې هر کال د توتو د پخېدو سره سم پیل کیږي او شاوخوا تر څلوېښت ورځو پورې دوام کوي. د دې میلې ګډونوال تر ډیره د کندهار د ختیځو ولسوالیو دامان، سپین بولدک، ریګستان، شوراوک، شګي، ارغستان، معروف او نورو سیمو اوسیدونکي دي. د شالمار ګډونوال وایي چې دغه میلې ته هر کال راځي او د اوو څخه تر پنځلسو ورځو پورې تیروي. دوی تر ډیره غیژنیونه، اتڼونه، دریا او نورې سیمه ییزې لوبې کوي.
انډوالانو سره ډېر ښه دریاوې دي، ګوره ډولونه دي، څوک ډولونه وایي، څوک دریاوې وایي، څوک غیژ باسي.
قانون مهربان دی. موږ د سپین بولدک د ولسوالۍ د رباط د سیمې څخه راغلي یو، دلته د شالمار میلې ته. موږ د پلارو د نیکهګان د ټیمه څه ده، نو د شالمار میلې ته موږ هر ټیم راځو او اندازن دوام پنځلس شپې او څوارلس شپې لسپې بس دونه دا دوام لري. د شالمار میله
د شالمار میله د تاریخ له پلوه خورا پخوانی یا هغه مهال چې د افغانستان بنسټ ایښودونکي لوی امپراتور احمدشاه بابا ته د اڅکزو او بیا د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو د یو میله ځای د جوړېدو غوښتنه وکړه. نو ورسره سم د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د شالمار په نوم دغه میلې پیل شوې.
سه کال د میدلن البرایت جایزه یوې افغان خالدې نوري ته ورکړل شوه. خالد نوري په کندهار کې د کارګرو ټولنې په نوم د یوې ټولنې مشره ده چې په مختلفو برخو کې میرمنې روزي. نور معلومات زموږ همکار صالح محمد صالح راکوي.
څلورویشت کلنې خالدې نوري ته دغه جایزه ځکه ورکړل شوه چې د وسلولو طالبانو د ظهور په سیمه کندهار کې ښځو او نجونو ته په سیاسي، ټولنیزه، اقتصادي او اداري برخه کې د پرمختګ زمینه برابره کړې ده. هغې چې په واشنگټن ډي سي کې د $25,000 په ارزښت دغه جایزه ترلاسه کوله وویل چې په کندهار کې د کارګرو ښځو په نامه تعلیمي ټولنې په مرسته چې دا یې مشري کوي زیاتو ښځو او نجونو ته زمینه برابره شوې چې زده کړه وکړي او وروسته ورته په دولتي ادارو کې د کار زمینه برابره شي. هغې وویل چې د ښځو د بسیاینې او غښتلتیا لپاره کار کوي.
موږ د ښځو د خودکفایۍ لپاره کار کوو او موږ غواړو چې ښځې ځواکمنې شي.
خالده نوري وایي هغه ښځې چې د دې له تعلیمي ټولنې فارغې شوي د دوی له طریقه په دولتي ادارو کې ورته د کار زمینه برابره شوي او اوس په یوازې سر د کور نفقه برابرولی شي. میرمن نوري ته د جایزې ورکولو په مراسمو کې چې په واشنگټن ډي سي کې برابر شوي وه د افغان ولسمشر میرمنې رولا غني هم ګډون کړی و. میرمن غنی په خپلو خبرو کې وویل چې افغان ښځې کمزوري نه بلکې زیارکښې، غښتلې او زړورې دي.
پالمرو شپږ میاشتې چې د افغانستان د لمړي میرمنې په توګه مسؤلیت واخیست، د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه د ښځو له شاوخوا 300 ټولنو سره ما وکتل او ډیر څه مې ترې زده کړل. هغه دا چې له مصیبت او فشارونو سره سره څنګه په عزت ژوند وکړو.
د میدلین البرایت په نامه جایزه هر کال په ټوله نړۍ کې هغو ښځو ته ورکول کیږي چې په ټولنه کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره یې د پام وړ کار کړی وي. تر دې مخکې د افغان هوایي ځواک پیلوټې نیلوفر رحمانی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړورتیا جایزه ورکړل شوې وه.
د الجزایری ښځو په نوم یوه تابلو چې نومیالي انځورګر پیکاسو انځور کړې وه په 190,400,000 امریکایي ډالرو وپلورل شوه. نور معلومات فریبازای راکوي.
پابلو پیکاسو چې په اصل کې اسپانوي دی، خود ژوند ډېر برخه یې په فرانسې کې تیر کړی دی. په 1955 میلادي کال کې د الجزایری ښځو په نوم یو تابلو کښل ده. د دغه تابلو په کښلو کې د فرانسوي هنرمند ایوجین دولکرو له انځور څخه الهام اخیستل شوی دی. دغه هنرمند په 19 میلادي پیړۍ کې ژوند کاوه. د الجزایری ښځو تابلو د دوشنبه په ورځ یعنی د روان میلادي کال د می میاشتې په 11 نیټه په نیویارک کې د مزایدې پر مهال په 190,400,000 امریکایي ډالر وپلورل شو او په دې توګه د نړۍ په سطح د کښل شویو آثارو د بیې ریکارډ مات کړ. تر دې وړاندې په 2013 کال کې د برتانوي هنرمند فرانسیس بیکن یو تابلو په 122,400,000 امریکایي ډالر پلورل شوی و او دا په هغه وخت کې د یو انځوریز اثر تر ټولو لوړه بیه وه. د هغه ځای مسؤل چې دغه تابلو په کښې وپلورل سوه خبریالانو ته اعلان وکړ چې د الجزایری ښځو تابلو په نړۍ کې د یوه هنري اثر د بیې ریکارډ مات کړ. جیسی پلکانن وویل
We always knew that it was going to break the world record price.
دوی وی مشتل په هیدو چې دغه تابلو به نړیوال ریکارډ ماتوي. هغه ریکارډ چې په همدې ځای کې د فرانسیس بیکن تابلو په پلورلو سره ټینګ شوی وو او په 122,400,000 امریکایي ډالرو پلورل شوی وو. د حیرانتیا خبره نه ده چې د شلمې پیړۍ د نابغه هنرمند انځوریز اثر په 180,000,000 ډالر وپلورل سي. دا یو حیرانوونکی اثر دی.
It's a wonderful, wonderful work.
The design د تاریخ پروفیسور سارا لیچمن وی امپرسیونیستی اثر او اصری انځورګری لدې کبل د انځورګری هنر مارکیټ تسخیر کړی دی چې ښکلی او د لاسرسي وړ دی او د هغوی رښتونی ارزښتونه ثابت شوی دی.
د هند سینما نامتو ستوري سلمان خان ته محکمې د 5 کلونو د بند سزا واوروله. دې حکم د بالیوډ سینما ډیری ډایرکټران هیښ کړي دي. فرشته جلال زی نور معلومات راکوي.
په هندي فلمونو کې دا دود دی چې د فلم هلک ډیر زړور او زورور وي. مثلا د یو فلم هلک په یو لاس لستنه وهلای ټکولای شي. د فلم هلک له چانه ویریږي. په ډیرو فلمونو کې د فلم هلک حتی قانون ماتوي او خپلواک چلوي، خو بل اخره فلمي او حقيقي نړۍ توپیر لري. حتی د سلمان خان په څیر یو چاته چې د نړۍ په لاسو ډیرو ښکلو نارینه و کې ګڼل کیږي او میلیونونه مینوال لري، د محاکمې وار بیا راورسید. سلمان خان د هندي سینما په هغو معتبرو ستورو کې راځي چې ټولنیز شهرت، اقتصادي واکمني او سیاسي نفوذ لري. پر د تور لګېدلی چې په 2002 میلادي کال کې یې د ممبئی ښار په یوه څنډه کې چې یو شمېر بې کوره خلک پر سړک ویده وو، یو سړی په خپل ټویوټا لنډ کروزر موټر وهلی دی. سلمان خان په تیرو لږ تر لږه 14 کلونو کې د دې خبرې له منلو انکار کړی چې ده د پیښې په وخت موټر چلاوه. سلمان خان څو واري په مخکنیو محکمو کې ویلي چې موټر یې موټروان چلاوه او دی د پیښې په وخت هلته نه و، خو محکمې ظاهرا د سلمان خان دلیل رد کړ او نن یې یو وار بیا په 5 کلونو بند محکوم کړ. پر خان د بند حکم د هندي سینما یو شمېر فلم جوړونکي اندیشمن کړی دی. رپورټونه وایي سلمان خان د ډیرو فلم جوړونکو سره قراردادونه کړي چې کبندې شنو بالیوډ ته به لږ تر لږه 1.5 میلیون ډالر مالی تاوان ورسوي. سلمان خان لږ تر لږه په 9 کلونو کې په پرله پسې ډول بالیوډ ته د تر ټولو زیات مصرف او ګټې فلمونه ورکړي دي. سلمان خان وروستی فلم چې ډېرې پیسې وګټلې د بانګو چې په 2013 میلادي کې سینما ته راووت.
په
پدې تور چې سلمان خان شای په ممبئی شهر کې یو بیکور سړی چې پر سړک ویده وو په موټر وهلی او وژلی وي او بیا د پیښې له ځایه تښتېدلی وي د تیرو نږدې دیارلس کلونو راهیسې محکمه روانه وه. دی څو کاله مخکې هم په موقت ډول زندانی شوی و.
سم رہنے والی ہمری ایک گجریا رے کل 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 بہنے لاگی جیسے پریم کی ندیا رے
قبلان دی دا اغلی یاسمین وزیری مرکا لرو خوز وغمر شدی او اکایت راو روی چه مهم پختنا خزی پجوان کی پر اختیار چکوڑی دې کایت کې جواب شوی دا
پاچا ارتور او کوټګره د پاچا ارتور د زلمی توپ په زمانہ کې یو زلدته په یو غونډي پاچاهي کې لارونیول شو ونیول شو او د غونډي ملک پاچا ته لاس تړلې راوستل شو پاچا چې د خولې ځواني ته او اوخیاري ته وکتل زړې ور باندې وسوسید ورته ویل نه دی وژنم خو شرط دا دی چې یوې ډېری سختې پوښتنې ته به ځواب راکوي او د ځواب موندلو لپاره پوره یو کال وخت لري خو که د یو کال وروسته هم ځواب ونه مون نو سر به دی غوڅیږي زلمی ارتور ورته وویل صاحب څه پوښتنه ده د ګاونډي ملک پاچا ورته وویل دې پوښتنې ته به سم ځواب پیدا کوي چې خزي په ژوند کې پر احتیاط څه غوړي دا سوال دومره سخت و چې لوی پوهانو ورته ځواب نشو ورکولی او زلمی پاچا ارتور خو څه کوي چې هغه د چا خبره له خولې د مور د شیدو بوی لټېده ارتور چاره نه لرله شرط یې قبول کړ کای شرط نه وای منلی سمدستي وژل کېده خو اوس یې پوره یو کال وخت درلود ارتور خپل پاچاهی ترستون شو او دلته له هر چا له سردارانو له ملایانو له حکیمانو او آن د خپل دربار له ټوکیانو پوښتنه وکړه چې خزي په ژوند کې پر احتیاط څه غواړي خو له هیڅ سره قانع کوونکی ځواب نه و ډیرو کسانو پاچا ارتور ته مشوره ورکړه چې د دې پوښتنې ځواب دی د غره له کوټګري واخلي ځکه هغه ډیره هوښیاره ده او د هر قسم پوښتنې ځواب ورسره دی البته په غره کې د ناستې کوټګري د ځواب قیمت خورا زیات و د هغې د ځواب بیه به دومره درنه وه چې د هر چا ملا یې ماتوله د کال وروستۍ ورځ راورسېده د ګاونډي پاچا مهلت تر سبا پورې پوره کېده خو دې پوښتنې ته هیچ چا قانع کوونکی ځواب ونه موند چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي پاچا ارتور له ځان سره وویل تر دې چې سبا ته وژل کېږم دا بهتره ده چې کوټګري ته ورشم که هر بار را باندې کېږدي څه پروا کوي تر دې خو به ښه وي چې ووژل شم زلمی پاچا ارتور په غره کې ناستې کوټګري ته ورغی او د پوښتنې ځواب یې ورنه وغوښت کوټګري ورته وویل زه به دې پوښتنې ته ځواب در وښیم خو زما غوښتنه به پوره کوي ارتور ورنه تپوس وکړ څه غواړې کوټګري ورته وویل زه غواړم چې ستا له خورا نږدې خانزاده ملګري لینسلوټ سره واده وکړم ته د خپل دربار دغه خانزاده مجبور کړه چې له ما سره واده وکړي زلمی پاچا ارتور چې د کوټګري خورا کرغېړنې څیرې کوپملا ویرونکو سترګو او بې غاښونو خولې ته وکتل چې یوازې یو غاښ پکې و له ځان سره وویل نه نه دا ظلم دی دا نامردي ده چې د خپل دربار یو ښایسته ځوان او خپل ملګری مجبور کړم چې له دې بدرنګي بوګنونکي بلا سره واده وکړي تر دې ځل مخه بهتره ده چې سبا په ګاونډۍ پاچاهي کې د جلاد توري ته غاړه ونیسم زلمی پاچا ارتور له شېبې نیمې چوپتیا وروسته سر را اوچت کړ او کوټګري ته یې وویل زه ستا غوښتنه نشم پوره کولی کوټګري ورته وویل که دا غوښتنه پوره نکړې او د خپل دربار خانزاده ملګری لینسلوټ له ما سره واده ته اړ نه واسي نو د دې پوښتنې ځواب به په هیڅ وجه در نه کړم چې خزي په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي د پاچا آرتور د دربار خان زده ملګری لنس لور چې د کورګری لغښتنې خبر شو سم دسته په آس په خرواړه ولا په ترټ یې ځان غرته ورسوه او کورګری ته وویل زه دې ته تیار یم چې له تا سره واده وکړم خو دې ته تیار نه یم چې خپل مهربان پاچا او خپل وفادار ملګری آرتور د مرګ د بلا په خوله کې ووینم کله چې خانزاده لنس لوټ له کوټګری سره واده ته چمتو شو کوټګری پاچا آرتور ته د پوښتنې ځواب وروښود د دې پوښتنې چې ښځې په ژوند کې پر اختیار څه غواړي ځواب دا و چې ښځې غواړي چې د خپل ژوند اختیار یې په خپل لاس کې وي دغه ځواب هر چا ته د منلو و او پاچا آرتور له وژلو وژغورل شو د کوټګری او خانزاده لنس لوټ د واده نیټه را ورسیده واده تیر شو او د شپې چې خانزاده د نوې کوټې ته ورته نو هغه د چا خبره په ځان ډیر دمونه وکړل چې د هغې د خوراک غیرنې سیرې په لیدو بې هوښه نشي خو چې د کوټې دروازه یې پرانیستله سترګې یې په یوې خورا ښکلې ځوانې ښځې ولګېدې خانزاده حیرت واخیست ورته ویې ویل دا تا په ځان څه چل کړی دی ته خو دومره ښکلې شوې یې کوټګری ورته وویل په هغه ورځ چې غرته راغلی ډیر سړیتوب دې وکړ او ستا د همدې سړیتوب د قدردانۍ په خاطر مې خپله څیره بدله کړه خو زه به نیم وخت هماغسې بوږنوونکې کرغیړنه بلایم او نیم وخت به دغسې ځوانه ښکلې ښځه یم آیا غواړې د ورځې ښکلې او د شپې بدرنګې شم او که د ورځې بدرنګې او د شپې ښکلې واوسم خوښه ستا خانزاده لزان سره فکر وکړ چې که د ورځې بدرنګ ووسی او یاران دوستان مې په لیدلو باندې ځوریږي هم سمه خبره نه ده او که د شپې بدرنګ وي او هر شپه زه په زحمت کیم دا هم د خدای لار نه ده نو کوټګری ته داسې ځواب ورکړ ستا خپله خوښه چې د ورځې ښکلې کیږي او که د شپې کوټګری چې دغه ځواب واورید بې حده خوشحاله شوه ورته وی ویل زه به ستا لپاره هم د ورځې ښکلې یم هم د شپې ځکه تا هغه خبره وکړه چې یوه ښځه یې په خپل ژوند کې په رښتیا غواړي او هغه د خپل ژوند اختیار دی
اغلی یاسمین وزیری په دې ورستو کې څلور کتابونه چاپ کړي دي اغلی وزیری شاعري کوي لنډ کیسې لیکي او د یوې مجلې مسؤوله مدیره ده مرکه مې ورسره کړې دا اورېدلو بلنه درکوم اغلی یاسمین وایم که یاسمین
او غره یو چې تاسو ته مناسب ښکاری ځکه چې ما ته
نه بابا ما زما مناسبه څه کوي خپل نوم دی یاسمین ده که یاسمین
مونږ خو به اصلا مونږ په پښتو کې ما نوم یاسمین ده بیا دلته ما ته د ژبې دوستان ټول ما ته نوم راته واړه و یاسمین وزیري شو
ښه ستړي مس
مننه ژوندای اوسئ مان صاحب
یاسمین په دې ورستو کې مو څو کتابونه چاپ شو کتابونه مو مختلف دي نه پېم لنډ کیسې دي ناولونه دي یو بل کتاب مو د ټپیزو ده یو بل مو د حمید بابا د شیرونو یو غورچان ده نو کار مو داسې سره ویشلی ده تیت پرک ده یو څه د ځان په اړه یې ور راته ووایاست بیا به خبرې کوو
د ځان په اړه به دا تاسو ته ووایم وروسته له دې چې ما مکتب خلاص کړو او پوهنتون ته مې مخه کړه کله چې زه پوهنتون ته شامله شوم دیارلس سوه پنځه اتیایم کال وو نور ما څه نا څه مې لیکنې پیل کړلې ورځ تر ورځې مې لیکنې ښې کېدې استادانو تشویقولم کار مې ډېر ښه په مخ روان وو تر دې دمه چې زه په خیر سره پوهنتونه خلاصه شوم او د خلکو هم د تشویق و د ما دوستانو چې ما وغوښتل چې د کتابونه ناول مثلا وژباړم لنډې کیسې په یو ټولګه کې راټول کړم او د حمید بابا غورچاڼ شعرونه راټول کړم او ټاپیز خپل ولي کما او د دې ترڅنګ ما یو څو نور کتابونه هم دي په غیم هم کار روان کړی دی.
د مجلو په حصه کې هم راته ووایاست یو څه ښې ډېرې مې هم راوړی دی.
او دا مجلې چې تاسو وینئ دا مجله د ګډون په نوم ده چې دا مونږ مجله هره درې میاشت کې خپریږي او دا مجله زیاتره برخه یې د معلولینو د ژوند د دوی د ځواک د دوی د ضرورتونو په اړه چاپ کیږي چې مونږ څنګه کولای شو چې یو معلول په پښو ودرو څنګه مونږ یو معلول تشویق کړو چې دوی خپل ژوند ته داسې په خاص سترګه وګورو داسې ځان کمزور احساس نه کړي ځکه چې معلول کا داسې په فزیکي لحاظ مثلا کمزور دی نور کومه کمزورتیا دی نه لري کولای شي چې
مجلې مسؤل مدیر څو
زه په خپل یم د ګډون مجلې مسؤل مدیره
د په څومره وخت چاپ
دا په درې میاشتو کې خبريږي چې 50 صفحې لري شل پښتو شل دری او لاس هم په انګلیسي ژبه ده
او لڅو کلونو رئیس
دا لاس کاله تقریبا کیږي چې د مجله خبريږي یا نه کاله چې زه دا دوه نیم درې کاله کیږي چې د مجله زه چلوم.
کور دې ودان یاسمین دا کارونه مو چې زه ګورم ډېر خواره واره دي او ډېر هم دي خدای تاسو ته توفیق درکړي چې ټول وپالی. څه فکر کوی که سړی ډېر خور وور وي دا یې په لیکنو د کیفیت په لحاظ باندې اغیز نه کوي؟
تاسو خبره سمه ده عمان صاحب چې امکان لري په کیفیت باندې اغیز وکړي خو که څوک داس کلک هضم او اراده ولري چې زه والا نه پوهېږم چې زه به تکړه یم که نه یم خو زما همدا هوډ کړی دی ما همدا عزم اراده ده چې زه به په خپل مسله کې ډېر کار کوم او ښه دقیقه اوسېږم چې څومره ما وسه کېږي تر هغې باید زه زیات کار وکړم خپلې ټولنې ته. نور دم تاسو په وینا د خواره واره کارونه که څه هم رښتیا چې همداسې ده خو ما تر ډېر حده کوشش کړی دی چې دا کارونه سره راټول کړم او ځینې راضي هم یم او کولای شم پې برلاسي یم کولای شم چې د خپل کارونه په ښه توګه مخته یوسم.
څومره لنډې کیسې مو لیکلې تر اوسه؟
لنډې کیسې مې دا اوس چې یو کتاب چاپ شوی او یو بل کتاب مې دا یو بله ټولګه د لنډو کیسو ده چې هغه د کار لاندې ده چې فکر کومه پنځلس پاره ټولګه کې دېرش به دا کېږي او نور بېلابېلې مجلې ته ما لنډې کیسې لیکلې چې اوس د څو وخته مخکې
یعنې ټولې به څومره سي؟
50 شپېته شاوخوا دومره به وي.
یاسمین شاعري هم کوي؟
بله عمان صاحب کله کله شاعري هم کوم هغه چې کوم د ښه شعر احساس را پیدا شي بیا شعر هم وایم.
څومره شعرونه مو لیکلي دي؟
شعرونه مې فکر کوم دي شپېته یا اتیا شاوخوا دومره به وي چې یوه ټولګه ما شعري هم ده په غم اوسکار روان ده چې په راتلونکي کې به یو شری ټولګه به هم ولرم. او
د دې کارونو ترڅنګ مو ټپیز هم لیکلی دي؟
بله بله.
یو څو ټپیز ولوله؟
تاسو په اجازه زه به د ټپیز ووایم.
زما خو اجازه
نور. یو ټپیز ده چې افغانستان په ما ګرانه زما زړګی زما ځانه غواړم د هرې خوا ودانه زما وطنه بې له تانه جنت دنیا ته د دوزخ نظر کومه. یو دوی نورې ټپیز به هم ووایم. په یار پسې ژړلی نشم چاته خپل حال ویلی نشم بی یاره ځان لیدلی نشم د اوبو غړپ کولی نشم د زړه په سر مې د یار نوم دی وران بشینه.
شه یاسمین په دې ټپیزو کې زما خپله چې دلچسپي ده فرزن دی چې پارال دا خو لنډۍ دي بیا یو درې مصرې ورسره اضافه کېږي ځینې بیا داسې چې دومره لټې چې هغه لنډۍ هم هغسې لنډۍ راخلي چې ډیر مشهوری او ډیر تکرار سوی. تاسو چې دا ټپیز لیکلې د لنډیو په انتخاب کې مو یو څه زحمت په ځان تیر کړ که ماسی یار مې اندوز مسلمان دی
د یار د پاره
درم سال جارو کوم داسې لنډۍ خو به نه وي
نه عمان صاحب ما هم تاسو خبره د لنډۍ بې اندازه ډېرې دي او ما هڅه کوله چې داسې لنډۍ انتخاب کوم چې لږ څه داسې نه وي لغوندې لنډۍ وي تر خپله حده پورې مې ډېره هڅه کړې ده چې داسې لنډۍ انتخاب کوم چې هم ډیر داس نه وی وی او هم داس خوخ خخ کلمات پک استفاده شوی وی چې اڅه میکړی نور نه پیغم چې د بل واستون کې خوخوي کنه خوخوي
لندیم له ول سره اخیستی دي ک له کتابونو
ولله دی ول سم هم راخیستی دي خود کتابونو نه هم راخیستی دي بلا بلا د کتابونو نه هم راخیستی دي زه خپل هم کله کله لندې خپل ذهن لیکلای شم لیکم ای خو س د خبره په دې زنه شم کولای چې ما ته ځنه استادانو پانتون کې د مشوره راکړه وای کته دا خبره ووم کې تاسو سره څوک دا خبر نه مانی ځکه د لانډې وای شاعر نه دی معلوم نور دی کې وزونه پیګم چې خپل لانډې یو تیر شم اغم دی ولوس په مال پورې حساب کوم او کوم چې خپل می کړی دی نور دا قضاوت به ولوس ته پریدم
او کور دی ودان
او مننه
ناول مم یو ژباړل دا ملکوم یې ژباړل
دا ناول دی یو ایرانی ناول وو چې لیکوالای سامیه نجفی زاده و په فارسی ژبه نه مشباړلای وو او د ناول سرهما د سیمینه په څه پیدا شول چې د ناول دغه محتوا ته چړای د نننه شي په دې کې هغه ستونزې لیدل کیږي چې مونږ په خپل ټولنه کې سره لاس گریوان یو
مثلا سره خمس
مثلا د ستونزې چې مونږ خپل ټولنه سره مخ کیږي
نو خو کم نه دي ستونزې
بله مثلا چې یو لوست جلی وی او د ډیر خې کورنۍ وی خو هغه مال او پیسې د شان نه لري او یو بل چې مثلا د سه په خارج کې به تحصیلات کړای وی او کڅ ډیر په خواند نه وی هم خو د مال او شتمنۍ له نظر او د کورنۍ د نوم له نظر هغه خلک غوړه بولی چې هغه د دې مناول کریکټر کوم شخصیت کوم کاس چې دی سامان پونم کورنۍ غوړي چې هغه پیسې دار جلی د توټا کې د سره واده وکي او د بل جلی چې دا چې دا ډیره یو مدسې بای جواب جلی دا د مور کونډه وی دی دوی په کور کې کار کوي او دا په دې خاطر کته مالک غوړي چې دغه جلی سره واده وکي خدغه ستونزه چې په ټولنه کې مونږ سره مخامخ کیږي
سیالي او شریکي
بو چې دا نو کار د څنګه زه تاته د نو کار خو بل اخره د غجلی مور ته قربانيان د خپل لور په خاطر ورکوي چې د وړه جلی کونډه وي دا لویوي او لور هم د مور په خاطر چې قربانيان ورکوي د خپل مين ناتریږي
د حمید بابا د شیرونو یو غورچان مم چاپ کړی دا او په دې کې مقصد څه و
په د ځنې کتابونو نه یوازې حمید بابا په ځنې نورو شاعرانو باندې مالداسي کار وکما چې هغه غوره شیرونه دوی راټول کما او هغه چاپ شي چې مسلین وکولای شي دې نه ګټه پورته کی
دا د غوراوی په برخه کې او دا خو نو ستاسو ذوق سو کاندري هم دا بیتونه چې تاسو خوښ کړی دی بل چا خوښ نه
او دوم کیدای شي چې تاسو خبره وي خو ما چې زه همیشه خپل کار کوم دی کابل پانتون ما استادان چې دي د دې په مشورې او کار کوم
مثلا د استادانو نظر څه و چې ډول غزل دی را وخت
کوم غزل دا دوی دا خبره راته وکړه چې وای دې د ترکیبان درته خودلای وو ترجیبان ترکیبان د پښیرونو کې په اکثره کتابتونونو کې دا شان نه پیدا کیږي او سروست غواړم چې دغه په دویم چاپ کې په دې کتاب لا ډیر کار وکم ځنې د لغات په کې استفاده شوې دي چې هغه ډیر په خوانی لغاتونه دي ایمونګ مسلین شیکولای چې په اسانه توګه یې معنا ته ور نوځي د لغاتونو معنا وسره ولیکم نور الدین اکبر مسلین لا ډیره خګټه خسته شي
نو په دې ترتیب سره به دا یو کتاب دوه واری په خلکو خرڅ کړي کنه کاش کې په اول ځل دا کار کړای وای خدای دې بریا لای لره
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د ځوان شاعر اتل افغان شاعری پرنګین تخیل او غنو شاعرانه نزاکتونو مشهور ده زموږ همکار نورګل شفق د خاغلی افغان یو شعر د کلمه کړای دی دا اوریدلو بلنه درکوم
غزل انسانان دی پرختی ندی پزمکا دا اسمان خبری خی ندی پزمکا چیز ما اوستا نام پری نوشتوی موسیقی
زما او ستا نامه پرې نوشته وي هغه پاڼې لا راشنې نه دي په ځمکه. تر هغه به سر و نه رسیارشتا، تر هغه به سر و نه رسیارشتا چې تر څو پورې سر کې نه دی پزمکا. مرغلری د دریاب سینه کې خېدی 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 چې پرته نه دی پزمکا. دراتلون کې قافلې نوار خطا دی، دراتلون کې قافلې نوار خطا دی، دوی خاپونه د پخو پرې نه دی پزمکا. موږ تر اوسه یو سپاره د نوح کښتۍ کې، موږ تر اوسه یو سپاره د نوح کښتۍ کې، لامو ایښې چرته پښې نه دي په ځمکه، لامو ایښې چرته پښې نه دي په ځمکه.
یادت آکوا افسانہ کے اثر نہ، پتر خوابو کی بیده کاثر نشتا پتر خوابو کی بیده کاثر نشتا ساقی لندی مپیانا کی پردیش میں دا پردیو پا انگڑ